طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې پروگرام د دولسمې دورې ګرانو محصلینو پام دې هیلم چې ټول به خی او د نن درسي پروگرام لپاره به حاضر یای. دا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د پروگرام یو بل درسي خپرونه وړاندې کیږي. د کتاب اته څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په دې صفحه کې د هضمي سیستم د ناروغیو له ډلې یوه بله ناروغي یا ستونزه پیلېږي، فلاتولنس یا د ګیډې بدونه. په تیر پروګرام کې د اسهال یا نسناس د اړوند په درملنه باندې مونږ خبرې وکولې. د هر اړخیز درملنې په اړه لازم پوه شوی. د بدن د اوبو او مالګې بیرته رسونې لپاره کوم کار ترسره کوو په دې هم پوه شوی. تر څنګ یې دوهم قدم کې د باکټریا ضد درمل ورته ورکوو او دریم قدم کې د کولمو د حرکت د کمولو لپاره ورته ګولۍ ورکوو یا ټابلیټس. ګرانو محصلینو، د اسهال ناروغان یا د نسناست ناروغان د کلینیکونو ته ډیر راځي، یعنی دا ستونزه په ټولنه کې ډیره ده. ډیری وخت خلک له دې ستونزې سره مخ کیږي او دا بیا نو کلینیکونو یا شفاخانو یا روغتیایي کتنځایونو ته ورځي. تاسو به د ډاکټر په صفت لومړی د ناروغ د اوبو کچه ارزوئ، تاریخچه ترې اخلو، څومره مایات ضایع شوي دي، په څومره وخت کې له تشناب یا کمود لیدنه کیږي، نسناس ډیر اوبلان دی کم اوبلان دی دا پوښتنې کیږي، یعنی که چیرې ډیر اوبلان وو مایات زیات ضایع کیږي. تر څنګ نورې پوښتنې ترې کوو، څومره وخت کیږي چې نسناس رامنځته شوی؟ یو څوک وایي چې زه د لس ورځې کیږي چې نسناس لرم او تر اوسه پورې ډاکټر ته نه هم تللی، نسناس اوبلان دی، نو ته ضرور پوهیږي چې دغه ناروغ اوبه ضایع کړي. ګورئ، د هرې ناروغۍ په اړه دا ډول تحلیل کیږي، فکر کیږي، ځان به خپله نتیجې ته رسوي. یو څوک ښه ډاکټر ځکه جوړیږي چې هغه هر اړخیز فکر لري. همې درسونه مطالعه کړي، درسونه زده کړي، هم د هغې سره زیره کوي. د نسناستي ناروغ سره فرضاً هغه کلینیک ته ورته راځي، د هغې په اړه هر اړخیز فکر کوي، څومره وخت کیږي اوبه ضایع شوي دي، څومره اوبه ضایع کیږي، یا نسناسي څه ډول حالت کې دی، او تر څنګ د هغې حالت یو نفر دی په لاره سم نشي تللی، کمزوري لري، ته پوهیږي چې د کس د نسناستي له امله ډېرې اوبه او مایع ضایع کړي دي، فشار یې ښکته شوی وي که چیرې فشار وکتل شي. ښه، په درملنه باندې په تیر پروګرام کې غږېدلی وو، لومړی ورته وارث ورکوو، خصوصا ماشومانو او لویانو دواړو ته ورکولای شو. ماشومانو ته هغه اندازه مو وښوده چې 500 تر 100 ملي ګرام پر کی جی. د دې هدف دا دی چې فرضاً یو ماشوم که چیرې ډیر نسناسی لري، تاسو ورته 100 ملي ورکړئ په یو کیلو وزن باندې. که چیرې کم نسناسی لري، تاسو ورته 500 ورکړئ، او که چیرې متوسط نسناسته و نو هغه 10 ملي پر کی جی ورته ورکوو. نو هدف دا دی چې دا باید تحلیل شي چې یو ماشوم څه ډول نس ناسي لري. نو پر کی جی هدف تا دی چې یو کیلو ګرام کی جی کیلو ګرام ته ویل کیږي. کیلو لکه ما په تیر پروګرام کې ویل چې کلس کیلو وزن لري او ته انتخاب دا وکړي چې سل ملی د یو کیلو پر سر ورته ورکوم، یعنی سل ملی دغه وارث ورته ورکوم. نو سل ضرب کړه په څه کې؟ سل ضربې په لس کیلو، یعنی په وزن کې یوازې ضربه وای. سل ضربې لس یو لیټر کېږي، زر ملی. ښه نو د دې فارمولې پرته که یو څوک په دې فارمولا باندې نه پوهیږي، په دې ترتیب باندې نه پوهیږي، ماشومانو ته وارث ورکولی شي کوم زیان ورته نه لري. یعنی کوښښ وکړئ چې د مایاتو د اوبو پر ځای هم دغه وارث ورته ورکړئ. یعنی دومره توانی نه دي چې موږ وایو چې که کم ورکړي توان دی، که ډېر زیات ورکړي توان یا نقصان لري. همداسې هم ورته ورکولی شئ، کافي اندازه وارث ورته ورکړئ. د لویانو لپاره د وارث ورکړه همدغسې ده چې څومره څښلی شي هغه باید وڅښي، او که ډېر شادي ناس ناسته وو په هغې باندې مو خبرې کړې دي. بکټریاو ضد درمل باندې خبرې وشوې، سیفروفلاکسسین ورته ورکو، یا ځینې وخت ورته فلاجیل ورکو، او په نورو درملو باندې خبرې هم وشوې لکه لوپرامایډ ورته ورکو. کوم حالت کې؟ کله چې ناس ناسته ډېر تیز وي لوپرامایډ هم ورته ورکولی شئ. ښه، سپارښتنې باندې هم خبرې وشولې چې کومې سپارښتنې د نس ناستې ناروغ لپاره هغه باید ترسره شي تر څو نس ناستې ناروغ هماغه سپارښتنې په پام کې ونیسي. ښه نو راځئ محصلینو، 8 صفحه زموږ نوی درس دی، فلاټولینس په انګلیسي هم فلاټولینس لیکل شوی دی، فلاټولینس. د دې مهمو ناروغیو سپیل که تاسو زده کړئ ستاسو په ګټه ده. لکه فلاټولینس که چیرې تاسو لیکئ سپیل هم در سره په یاد کړئ، وایي لیکلی شئ، دا نو تاسو سره ډیره ښه مرسته کولی شي راتلونکي کې. فلاټولینس یا فرضاً ځینې نورې ناروغۍ، ایچ پایلوري، ګاسترایټس، دغسې نورې، د دې مهمو اصطلاحاتو زده کول په سپیل باندې د نو ستاسو لپاره ډیر ښه دی. اوس د فلاټولینس په اړه غږیږو. لیکل شوي دي فلاټولینس د کولمو د ګازونو راټولیدل او خوشې کیدل دي چې د هضمې ستونزو، غذایي موادو یا کولمو د باکتریا فعالیت له امله رامنځته کیږي. ګورې بیا وایم، فلاټولینس د کولمو د ګازونو راټولیدل، یعنې په کولمو کې ګازونه راټولیږي او خوشې کیدل دي چې د هضمي ستونزو، غذایي موادو یا کولمو د باکتریا فعالیت له امله رامنځته کیږي. یعنې دغه فلاټولینس چې رامنځته کیږي دا د هضمي سیستم د ستونزو له امله رامنځته کیږي، یا د غذایي موادو څخه رامنځته کیږي، یا د کولمو د باکتریاو د فعالیت له امله رامنځته کیږي. ګورئ محصلینو، د فلاټولینس له اصطلاح سره مخکې له مخکې بلد یې، د ګیډې یا د نس باد ته ویل کیږي، یا د ګیډې ګازونه. ځینې مهال په ځینو خلکو کې ځینې وخت د ځینو علتونو له امله ګازونه رامنځته کیږي. دغه ګازونه یا باد دا نو ناروغ تاسو ته په خپلو خبرو کې وایي چې د ګیډې باد لرم، کله چې خوراک وکړم د ګیډې باد لرم، او یا د ګیډې له باد یا ګاز څخه په تنګ راغلی یم. د دې په تړاو مو خبرې وکولې چې دا د هضمي ستونزو له امله رامنځته کیږي. موږ په مختلفو درسونو کې هغه نښې نښانې ښودلې دي. د یوې ناروغۍ لپاره مو نښې نښانې ښودلې دي چې په دې ناروغۍ کې دغه نښې نښانې وي. په ځینو ناروغیو کې فلاټولینس پیدا کیږي، یا د غذایي موادو له امله پیدا کیږي. غذایي مواد څه؟ فرضاً یو نفر دی ګلپۍ خوري، ګوپه یا ګلپۍ چې ورته وایي، کالیفلاور، یا ځینې کسان دي چې هغه ګاز لرونکي شربتونه ډېر خوري، غزلرونکی مشروبات پیپسای کولا یا انرژی دا ډېر څښي دلامل یا د کولمو باکټریاوې اگر خپل خوراک کوي کله چې خوراک وکوي نو هلته نو په کولمو کې غاز هم تولیدیږي د هغې له امله رامنځته کیږي کله چې د کولمو باکټریاوې فعالیت کوي په نتیجه کې غاز تولیدیږي ښه نو محصلین اوس نو په دې درس کې د کولمو د غاز یا د فلاتولنس په تړاو مفصل غږیږو علتونه یې پیژنو نښې نښانې یې پیژنو درملنه باندې غږیږو په تشخیص باندې خبرې کوو ای انځور وګورئ دا کس د ګیډې په برخه باندې خپل لسونه نیسي د دې لپاره چې د ګیډې په برخه کې غاز لري بیا انځور هم وګورئ یعنی د ګیډې په برخه کې ډیس کمپارټنس حالت وي ناآرامي وي علتونه یې څه دي لومړی د فایبر لرونکو خواړو زیاتوالی ځینې کسان فایبر لرونکي خواړه ډیر خوري سبزیجات ډیر استفاده کوي ګلپي لوبیا شنې میوې که چیرې دا ډیرې خوړل کیږي د ګیډې غاز جمع کیږي دا غاز هم پیدا کوي څه نه څه اسهال د اسهال سبب هم کیږي یا قبضیت هم ماتوي هغه څه چې قبضیت ماتوي څه نه څه غاز پیدا کوي لکه بادرنګ ګلپي سبزیجات هغسې نور دوهم د لکټوز انټولرانس یا انټولرانس ګورئ لکټوز انټولرانس یعنی شیدې یا لبنیاتو نه هضم کیدل د شیدې یا لبنیاتو نه هضمیدل شیدې په دې کې لکټوز کند وي ځینې کسان تاسو به بیا ووینئ چې دوی د شیدو د څښلو سره حساسیت لري یا دوی وایي چې زه شیدې نشم څښلی چې کله یې وڅښم نو نسناستې پیدا کیږي د هغې تر څنګ چې نسناستې پیدا کیږي د ګیډې بدونه هم پیدا کیږي د ګیډې غاز پیدا کیږي دریم د هوا خوړل یا ایروفاجیا د هوا خوړل هم د ګیډې باد پیدا کوي ګورئ د هوا خوړلو ته ایروفاجیا وایي ایرو هوا ته ویل کیږي فاجیا خوړل ایروفاجیا ګورئ د هوا خوړل د دې چپ طرف ته لیکل شوي دي د خبرو یا خوراک پر مهال هوا تیرول کله چې یو څوک خبرې کوي یا خوراک کوي ځینې مهال هوا هغه داخلیږي دا نو د ګیډې باد جمع کوي یا یو کس ته سپرلی کوي په موټر کې روان دی د موټر کړکۍ ته ناست دی شیشې یا ښیښې ته ناست دی او باد دی ځینې مهال چې لږ خوله وازه شي د باد په ډېرې تیزۍ سره هغه سږو ته هم داخلیږي تر څنګ یې ځینې مهال اپر ایزوفیجل سپینکټر یا د مرۍ پورتنی سپینکټر هغه خلاصوي او چیرته داخلیږي معدې ته هم داخلیږي خو د هر علت له امله چې هوا معدې ته داخله شي هغه بیا نو کولمو ته داخلیږي په دې برخه کې نو یا په دې امتداد نو غازونه په هضمي سیستم کې رامنځته کیږي څلورم د کولمو انتانی یا غیر انتانی ناروغي د کولمو انتانی یا غیر انتانی معمولا د کولمو په ناروغۍ کې د ګیډې بادونه وي هغه که انتانی وي که غیر انتانی وي د کولمو اړوند ناروغۍ که یو څوک لري د ګیډې باد پکې زیاتیږي پنځم د کولمو باکټریا فعالیت چې په نتیجه کې غاز تولیدیږي د کولمو باکټریاګانې دا چې کله خپل فعالیت ترسره کوي خوراکي مواد مصرفوي د دې په نتیجه کې غاز تولیدوي په کولمو کې ډېر زیات شمېر باکټریاوې یا نارمل باکټریاوې شته دي شپږم ځینې درمل لکه انټي اسید درمل یا لاکزیټیو درمل انټي اسید درمل دا د کولمو د غاز د زیاتېدو سبب کیږي اووم غذي مشروبات څښل لکه پیپسای انرژی داسې نور غازی مشروبات هم د ګیډې غاز زیاتوي اوس نو که یو ناروغ تاسو ته راځي او تاسو ورته سپارښتنه کوئ په سپارښتنه کې یوازې دا شیان ورته وښیئ چې دا مه کوه ګورئ سپارښتنه دا پخپله جوړولی شئ تاسې لارښوونې پخپله کولی شئ یا پرهیز خپله ورته برابرولی شئ پرهیز له څه جوړیږي کوم څه چې تاسو زده کړي دي فرضاً یو نفر دې تا ته راځي ورته وایي ډاکټر صاحب د ګډې باد لرم، ته ورته وایي چې ګول پیمه خوره، ته ورته وایي چې شنې سبزۍ ډېرې بیا ما استفاده کوه، انرژۍ ګازي مشروبات ډېر ما استفاده کوه، دا پرهیز چې ګورئ علتونه سرچپه کړئ، علتونه ورته وایي چې دا کار ما کوه، کوم علتونه چې تا په درس کې زده کړي دي ورته وایي دا کار ما کوه. یوه بله ډېره مهمه خبره کوم، کله چې یو درس تاسو زده کوئ خصوصا فرض دغه ناروغي فلاتولنس او د دې علتونه تاسو زده کوئ، د دې په تړاو ګورئ داسې فکر کوئ ځان سره داسې کینئ لکه زه چې ناست یم سترګې پټې کړئ، رښتیا ما خو نه وینه خو خیر زه درته انځوروم په خبرو کې، ګورئ داسې کینئ سترګې پټې کړئ، بیا ووایئ چې ما د فلاتولنس علتونه دا مطالعه کړل. لومړی ځان سره فکر وکړئ چې فلاتولنس څه ته ویل کیږي، دا خو د ګیډ باد ته ویل کیږي، په ګیډه کې ګزونه جمع شوي. ښه، اوس نو یو ناروغ دا ولې لري، ولې رامنځته کیږي؟ ځان سره فکر کوئ، ګورئ دا ناروغي ولې رامنځته کیږي. علتونه خو تاسې یو په یو مطالعه کړئ، یو علت دا ده ذهن کې داسې روانه چې یو علت دا ده چې یو څوک فایبر لرونکي خواړه ډېر خوري، ګول پای، بادرنګ، سبزی چا دا ډېر استفاده کوي، د دې له امله پیدا کیږي. دوهم علت خو دا و چې ځینې کسان شاید د شیدو سره حساسیت ولري، شیدې چې ورته ورکړي ناس ناسته هم رامنځته کیږي او تر څنګ یې د کولمو ګازونه هم پیدا کیږي. ښه، د دې ناروغ چې ماته راځي یوه پوښتنه باید هم ترې وکړم چې شیدې چې کله وڅښې د ګیډې ګاز خو زیاتیږي نه، دا پوښتنه هم باید ترې وکړم، یعنی ناروغ که راتلو دا پوښتنه هم باید ترې وکړم. بل د دې هوا خوړل چې دا ډېر کم کم پیښیږي دا ډول، یعنی دا دوامداره ستونزه بیا نه ده. او بل د کولمو پوښتنه تر کوم چې په کولمو کې کومه ستونزه خو نه لري، یا مخکې خو د کولمو ناروغي نه لرله، یا فلحال خو کومه ناروغي نه لري کولمو اړوند، دا پوښتنه ترې کوم چې پایلوري تر څنګ یې ایریټیبل باول سنډروم د هسې نورې ناروغۍ. بل که دا علتونه نه وي د درملو پوښتنه باید ترې وکړم، ځکه ځینې درمل هم شته چې د کولمو اصلا د کولمو په داخل کې د هضمي سیستم د معدې په داخل کې ګاز جمع کیږي، دا ګاز به نو کولمو کې هم زیاتیږي، لکه انټي اسید خو نه خوري. دا ډول ګورئ په ذهن کې د یوه ناروغي داسې علتونه داسې راوړئ چې دا د علتونه لري، ځان سره کینئ فکر کوئ، لومړی خو علتونه زده کوئ، بیا د ناروغي هم ورته په ذهن کې راوړئ، دا علتونه بیا د نورو ناروغیو د علتونو سره بیا نه ګډیږي. ته که چیرې یوازې دغه علتونه ځان سره زده کړې، کلکه خواري پې وکوې، خو په ذهن کې د ناروغۍ نوم ډېر ورسره راوړی نه وي، یوازې په علتونو باندې که ډېر کار وکوې بیا دا درنه ګډوډ کیږي چې دا علتونه د کومې ناروغۍ اړوند وو. نو د دې لپاره چې تاسو ډېر علمي پوه شئ، میخانیکي نوی پوه شوي، ځان سره داسې د یوې ناروغۍ په اړه ښه فکر کوئ چې دا د ستونزې پکې وي، اوس نښې نښانې پکې څه دي، د هغې لپاره کوم درمل ورکوم، ناروغي ذهن کې ډېره راوړئ، صفا واړوئ، که چا سترګې پټې وي خلاصې کړئ. نښې نه څلوېښتمه صفحه، سیمټومز هم ورته ویل کیږي. لومړی د ګیډې ډاکوالی او فشار، یعنی که چیرې فلاتولنس شته وي ناروغ تا ته څه وایي، درته وایي چې د ګیډې ډاکوالی لرم، ګیډه مې پړسېدلې وي، فشار پکې وي، فشار ولې پکې وي، ځکه هوا پکې جمع شوې وي. دوهم د کولمو ګازونو خوشې کېدل، د کولمو ګازونه هغه خوشې کېدل، باد بوی یا بې بوی، ځینې مهال باد بوی وي، ځینې مهال بې بوی وي، نو سمیلینګ، وداؤٹ سمیلینګ، نو د کولمو ګازونه دم بهر ته خرجېږي. دریم په معده او کولمو کې درد، په معدا کې دردونه وي یا په کولمو کې دردونه وي. څلورم ډېرو خلکو کې ناراحتي یا خجالت، ناراحتي دته ویل کیږي چې نارامه وي، په ګیډه کې فشار وي، دروند وي، تر څنګ یې نور څه حالتونه وي، د معدې او کولمو دردونه وي، د دې تر څنګ ناراحتي پکې وي، البته خجالتي پکې وي. خجالتي څه معنی، خجالت څه معنی، ولې خجالتي پکې وي؟ دغه د کولمو غږونه ډېری وخت د کولمو غږونه هم رامنځته کیږي. اوس که تاسو نه پوښتنه کیږي چې د کولمو غږونه ولې رامنځته کیږي، علت یې همدا ده چې د کولمو غږونه پکې وي. او د کولمو غږونه ځینې وایي چې کولمې مې ناروغان درته راځي درته وایي چې د کولمو غوړېدل لرم، کولمې مو غریږي، ځینې ورته وایي چې غوریږي په اصطلاحګانو کې، یک کلیوالي لهجو کې وایي. نو د کولمو شور غریدل دام د کولمو د ګاز له امله دی. نو د دې سره ډیری کسان حجالت کیږي، فرض یو مجلس کې ناستي څو نفر نور هم ورسره ناستي، ملګري ورسره دي، خپلوان دي، هلته د کولمو غږ راځي، نو حجالتي هم رامنځته کیږي. ښه، نو ګورې څومره مهمه موضوع ده، او دا موضوعات ډیر عام دي، ډیری کسان پرې اخته کیږي. تشخیص باندې خبرې کوو. ډایګنوزیس، لومړی د ناروغ د تاریخچې او خوړو ارزونه. تاریخچه ترې اخلو، خوړو ارزونه، کوم خوراکونه کوي، په کوم وختونو کې دغه کار یا د ستونزه پیښیږي، ناروغۍ پوښتنې ترې کوو، د لاکټوز انټولرانس، د شیدو سره د حساسیت، دا ټولې پوښتنې ترې کوو، کوم علتونه چې وو هغه پوښتو. دوهم، فزیکي معاینه، د ګډې نرموالی ګورو او ډکوالی ګورو، د ګوتو په ذریعه د ګډې نرموالی ګورو، ګډه نرمه ده که کش شوې ده، لکه یو پوکاڼی ده هغې ته هوا ورکړي کش شي، دا ډول ګډه د ګډ عضلات کش شوي وي کله چې د ګډ هوا وي، او ډکوالی هم احساسي. او دریم، که اړتیا وي د کولمو اکسرې کول یا انډوسکوپي ترسره کول، تر څو د کولمو داخل وکتل شي چې کومې ستونزې پکې دي. د انډوسکوپۍ په واسطه، اکسرې په واسطه، موږ ته بیا نو د کولمو داخل هغه نو تروالی ډیر پکې ښکاري، کله چې تروالی پکې ډیر زیاتیږي موږ پوهیږو چې دلته هوا ده. لکه په سږو کې کله چې د سږو اکسرې کیږي هغه نو تورې ښکاري، ځکه په سږو کې هوا وي. ښه، څلورم، د غذایي موادو حساسیت ارزونه، لکه د شیدو نه هضم. د غذایي موادو حساسیت پوښتنې کوو. اکثره د غذایي موادو په حساسیتونو کې نه یوازې د شیدو سره حساسیت، د نورو خوراکي موادو سره حساسیت هم همدغه ستونزه پیښوي، د کولمو بدونه پیدا کوي. دا هم ارزوو، که چیرې دا ستونزه وه ناروغ له دې منع کوو. ښه، نو محصلینو، درس دې همدومره بس وي. راتلونکي درس کې د فلاتولنس لپاره درملنه باندې خبرې کوم. هیله ده د فلاتولنس په درملنه باندې راسره وپوهیږئ، مطالعه یې کړئ. تر بل درسي پروګرام اجازه اخلم، مخکې له دې چې اجازه واخلم حاضری ورکړئ، د سکین کارتونه راواخلئ. د سکین په کارتونو کې د حاضرۍ مخ پیدا کړئ. نن ورځ شپږویشتمه درسي خپرونه ده. د شپږویشتمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. کوم توری؟ ای، پنځمه دایره، ای بی سی ډی ای پنځمه دایره کې. هله دا حاضری به مو ورکړی وي. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد اوسئ، الله مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.